دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
ځنه په یم ستیو لیدا مکتبو ته اجازه مې وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینا ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینا والی زموږ سره معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق ته تشرغ لست. زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د دغه سند د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند لپاره کافي وسایل ولري، چې په دې کې د خوړو، کالو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدماتو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دی. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او کوچنی د ځانګړي پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول د ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. پر دې موضوع باندې چې روغتیایي خدماتو ته په افغانستان کې ښځې څومره لاسرسی لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، په دې برخه کې نن د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سایمه خوګیاڼۍ او نفیسه دانش او همداراز ډاکټره نجموسما شفاجو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سره میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی پوښتنه به ډاکټر صاحب شفاجو ستاسو څخه وکړم، کله چې تاسو ته ښځې و کلینیک یا روغتون ته راځي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي؟ فکر کوي چې ښځو ته په اسانۍ باندې روغتیایي خدمات مهیا دي، ورته لاسرسی لري که نه؟
سلام و رحمت الله، خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ. د اول نه هم د افغانستان خلک په مجموع کې او مخصوصا ښځې او ماشومان د روغتیایي حقونو څخه اغومره بهرمن نه و، خو اوس لا پسې د اقتصادي مشکلات چې زیات شوي دي دغه ستونزه زیاته شوې ده. کومه ځای چې زه شخصي روغتون لرم او په شخصي سکتور کې کار کوم، نو مریضانه چې په خوار راتلې خپل فیس پای ورکولای شو، لکه خپل نسخه به اخیستلی شو، معاینات خو به خپل کوله. اوس یو ډیر ارزانه معاینم چې هغې ته ډیر ضرورت وي هغه نشي کولای، چې همیشه وایي چې یار همدسې دوا ورکه، معاینات راته مه کوه، نو معاینات خو لاوسه نه ورکول کیږي، ډیر ضرورت چې کله ورته کیږي مریض ته معاینات توصیه کیږي چې معاینات باید وکړي. او باور وکړي چې معاینات خو څه کوي، دوا خو څه کوي، اوس حتی هغه د فیس پیسې هم نه لري او زیاتره دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتیږي. او له یوې خوا څخه د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره پورته ده چې نه په دولتي روغتونونو کې او نه په شخصي کې هغومره روغتیایي خدمات ښه نه دي. د دې لپاره چې ستونزې زیاتې دي، هم اقتصادي له نظره او هم په روغتونونو کې د مریضانو لوډ زیات دی. د دې لپاره چې د مریضانو زور نه رسیږي چې شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي، نو ناچاره شي دولتي شفاخانو باندې ټول هجوم وړي. په دولتي شفاخانو کې لوډ زیات دی، د دوا نشتون، د وسایلو نشتون ټول ته معلومه ده چې بیخي زیاته ده. نو چې کله لوډ زیات شي نو ډاکټر کمبود وي، نو دا جوته ده چې د روغتیایي خدماتو په عرضه کې مشکلات پیخیږي. او بل خوا څخه د تعداد نسای ولادي ډاکټرانو چې په افغانستان کې پخوا ماشاءالله مونږ ډېر ډاکټرانې درلودې، خو دا ټول ته معلومه ده چې زیاتره خلک لاړل د باندې بهر ملک پری خو ده. په دې کې ډېر زیاتې با تجربه ښې ډاکټرانې مونږ درلودې چې هغه مونږ د لاسه ورکړې، د باندې لاړې. یو څه ناڅه په کورونا کې مونږ د لاسه ورکړې، یو څه ناڅه خو اوس تصمیم لري چې لاړې شي. لکه هر ډاکټر نه چې پښتنه کوي وایي چې والله کیس لرم زه خو بهر زما، والله منتظر د دغه والله منتظر د دغه انټرویو یم. دا لکه لمر غوندې روښانه خبره ده چې ډېر کسان اوس روان دي، لګیا دي د افغانستان څخه، تصمیم لري چې لاړ شي. دا چې څه دلایل دي هغه به دوی ته معلومه وي، خو زیاتره کسان مخصوصا ډاکټران غواړي چې لاړ شي. او کوم چې پاتې دي زیاتره د اجازه د امتحان ورته ور نه کړای شو، چې لکه هغه کسان فاکلټي څخه نوي فارغ دي هغه راشي د تخصص خواته او په شفاخانو زده کړه وکړي، تر څو هغه کسان هغه ډاکټران چې ملک پریښی دی یا هم ځایونه یې خالی شوي دي د هغوی ځایونه بېرته ډک شي. چې دغه ډېر زیات یو خراب رقم خالیګاهې رامنځته کړې ده، چې کله دغه د ډاکټرانو د قابلو دغه د صحي کارکوونکو مخصوصا اوناسه طبقه کې زیاته شي، نو دا جوته خبره ده چې په کیفیت د خدماتو کې به ډېر تغییر راشي. او هغه لوښ چې لکه په لاسو ډاکټرانو راتلی، نو اوس په یو ډاکټر باندې راځي، نو هغه ډاکټر نه بیا موږ ډېره توقع هم لرو، نو هغه رسیدګي نشي کولای. خامخا نو د مور د مړینې کچه پورته ځي، چې دا ډیره یو لویه صدمه ده افغانستان ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سایما خوګانی، ستاسو څخه به د ډاکټر صاحب د خبرو په تړاو پوښتنه وکم. دوی یو شمیر ستونزې یاد کړي، په هغه کې دوی د ډاکټرانو ستونزې هم یاد کړي. کله چې په یو هیواد کې نوي فارغین نوي چې هغه په ورشته کې مخته ولاړ سي او هغه رشته پر مخ یوسي، لکه نوي ډاکټرانی یا هغه شذ چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې د تخصص ته پاره نور ستونزه رامسته سوی ده، ځکه چې د فارغینو شمیر صفر دی. ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه کېدای سي د روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي په برخه کې؟
من نه ډېره زیاته از خو غواړم اول دا چې ګټه ډاکټر صاحب د مسلکي شکل توضیح کړي، مثلا ښځې په افغانستان کې څومره سي مشکلات سره مخ دي. لږ رامه واچم به وروسته تاسو پوښتنې ته راشم. نو دا چې موږ دغه شلو کالونو کې د افغانستان ښځې صحیح خدمات ورته صحیح نه ارزه کېدل، تقریبا هما وخت هم 50 د ښځو ته صحیح خدمات نه وو، ځکه په کلو باندو کې خو اول موږ چې لیدل موږ نظارت کولو، کلینیک بنو چې کلینیک وو، بیا به ډاکټر نه وو، چې ډاکټر به بیا بدل سم نه وو، خو بل اخر هم دغه نه یو لاس راوړ نه وو. په دې شلو کالو کې کوم ډاکټر کلی ته نه، ځکه ډاکټر هم ځان درته د ژوند امکانات وړي وو، هغه په کلی کې ډاکټران ته میسر نه وو، ځکه ډاکټر چې خپل لاس کې ته خلکو ته خدمت کوي او اولاد به تعلیم پات شي، هلته ورته مکتب نه وینو، تبا نه غنځي اطراف ته نه ځي. نو په دې خاطر باندې اکثرا یو میډ وایف هم پیدا کېدل، هغه ته مثلا هیلنټ یا نور ماسو ماسو هغه ته ماشور کولو. نو یې دا غدي کلی ستونزې یو سلسله په حل کېدلې د کلیوالو خوځو ان هغه ولیا کومکونه ورته رسیدل. متاسفانه اوس خو موږ ګورو چې اکثر ماسې متړل شي او خزم په کورو شي، خصوصا د خوځو صحي مشکلات بالکل زیات شوي دي او خدمات برعکس کم شوي دي. په دې خاطر باندې کمی نړیوال ټولنې چې کومک کولو د سات بس کې هغه ډېر مثلا کم شوی دی، چې کم شوی دی خو حتماً خدمات ورسره کمیږي. موږ پوهیږو چې اوس مثلا نسبت نورو وختونو ته اوس د افغانستان ښځې اکثر هم په رواني تکلیفونو اخته دي، مثلا استرس لري، رواني فشار، رواني تکلیفونه لري، جګ فشارونه لري. همدا رقم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي دوی ته مثلا میندې چې مثلا بارداره وي یا مثلا حاملهداره وي، دوی زیږون کوي، دوی ته مثلا صحیح امکانات نشته. نو طبعاً مور ماشوم دواړه د خطر سره مخ دي. حتی واکسینونه فکر نه کوم منظم شکل دی ښځو ته په اطراف کې ورسېږي، دوی په منظم شکل دوی واکسین شي. او طبعاً چې کار نه وي ډوډۍ نشته. نو موږ تاسو پوهیږي چې کله ډوډۍ نه وي او سم خواړه نه وي نو څنګه به مثلا یو مور وکولی شي چې سالم ماشوم دنیا ته راوړي او هغه به سالم تغذیه کړي؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات اکثره ماشومان زموږ ستاسو اوس ګورو چې دا سوی تغذیه دي. سوی تغذی ډېر ماشومان زموږ سوی تغذی دي. بله غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرله، متاسفانه چې په کلونو کلونو دلته باروت استعمال شو، ډېرې اصلحې استعمال شوې. هغه اصلحې چې اصلا ډېرې قوي وي، اوس مثلا خپله به زموږ په د شینوار منطقه کې یو د مادربان په نوم باندې یو بم استعمال کړي، چې دا مثلا ورسره د هغې نه چې څومره ماشومان په هغې منطقه کې پیدا کېږي، اکثرا دوی د زړونه سوري دي. یعنی یا مثلا په هغې منطقه کې سوی شکل ماشوم پیدا کېږي، یا دغسې مثلا د سرطان تکلیفونه ډېر زیات شو. متاسفانه موږ په ټول افغانستان کې یوه شفخانه لرو اوس په کابل کې چې هغه تشخیصوي او یا تداوي هلته وشي یا ونشي. نو موږ پوهیږو د خلکو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه دی. حتی هغه ګاونډي هېوادونو ته هم په ډېرو مشکلاتو راځي، ځکه دوی نشي کولی، اقتصادي ستونزې لري، د ویزي ستونزې دي، نه ایران ته تللی شي، نه پاکستان ته تللی شي، او نه په افغانستان کې دومره امکانات لرو. نو ډاکټر صاحبان هم لکه نور خلکو غوندې مجبوریتونه حتما ډېر دي، دوی هم په تېښته کې دي، اکثر هم کوشش کوي چې لاړ شي خارج ته لاړ شي. او بله غټه خبره هم دا ده، رښتیا چې شفخانه کې پنځه متخصص او مثلا هغه ته ځي باید هغو ځایو پنځه نوي متخصصین شي، او تخصص دپاره باید زمونږ د زنانه ډاکترانی هندو باید تربیه شي. او اوس موږ ګورو چې د فارغونو سطحه رښتیا هم صفر ده، د امتحان دې سره دوه جګې شي، دوی ولېږلې کورو ته. نو دا تشه به ډېره زیاته، یعنی ماسیږي پسې دی نه، ځکه چې نوی نسل په کور شو او زړې ډاکټر صاحبانې ویدي ژوندۍ لري، دوم ته به نورونه غټېږي یا به خارج ته ځي یا مثلا نشي کولی ټول عمر یو سړی خدمت وکړي. نو دغه نوي نسل دپاره ډېر زیات ضرورت و. نو رښتیا هم خدمات کم دي او کومکونه، نړیوال کومکونه نشته. متاسفانه اقتصادي مشکلات ډېر دي، صحي خواړه نشته، او مایندې کورنۍ ټول په دې مشکلاتو اخته دي، ځکه کورنۍ نشي کولی چې مور ته او ماشوم ته یعنی پوره غذا کوم یو چې یو سالم انسان ته ضرورت یې ورکړي ورته هغه نشي ورکولی. نو هغه نور شان خو پرېږدي چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه کومې ناوړه دودونه لرو، چې مثلا ښځې اکثر شاید ډاکټر ته ونه رسوي، ډاکټر ته بون ځي، نارینه ډاکټر ته بون ځي، دغه مشکل په خپل ځای دا مشکل په خپل ځای لرو. نو یا مثلا تاوتریخوال دی وجه مثلا اکثر اوس په کورونو کې ښځې مثلا ورسره مخ دي، لاسې ماته شي، خپې ماته شي، سرې ماته شي، کور کې جنګو کې دوی کلینیک ته نه وي، دوی ډاکټر ته نه وي چې مثلا دا چاته وخي. نو دغه مشکلات په خپل ځای خو په هغه عمومي شکل باندې اوس د ښځو صحي وضعیت بالکل خراب دی په افغانستان کې، ځکه نه خودکفا دي، نه پیسې لري، نه ډوډۍ لري، نه دوا لري، نه صحي خدمات لري، او نه حکومت کولی شي دوی ته مثلا صحي خدمات وړاندې کړي، او نه نړیوال ټولنه په کوم اندازه چې خپل کومک کول اوس د افغانستان د ښځو سره کومک نه کوي.
مننه آغلی خوګیاڼۍ. آغلی نفیسه دانش، تاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر باندې هغه کومې ستونزې دي چې د ناوړه دودونو له کبله رامنځته کېږي او ښځې ورسره مخامخ دي؟ تاسو د آغلی خوګیاڼۍ خبرې په اخر کې واورېدې، دوی دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کورنۍ شایي ښځې پر وخت باندې ونه رسوي ځکه چې ورته اهمیت نه لري، یا دوی وایي چې یو ډاکټر نارینه دی نو ښځه نه ورولي. ستاسو په نظر دغه ناوړه دودونه څومره د ښځو پر لاسرسي باندې چې روغتیايي خدماتو ته ولري څومره اغیز کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دوه غلو میلمنو ته او اوریدونکو ته، هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ. مننه دا ناوړه دودونه خو معمولا په هر اړیکه باندې خپل اغیز غورځوي، خو دا چې طبي برخه کې کله چې یو ناوړه دود په ټولنه کې سره منځته شي نو معمولا خبره ده چې هغه به د ناروغ خپل دغه ناوړه دودونه یو ناروغي ده، نو دی خپل یو ناروغي رامنځته کوي. نو دا چې یو انسان ناروغ شي هغه مثلا کلینیک ته نه بوزي، یا کېدای شي خزینه ډاکټر هم وشي کېدای ورته نه بوزي چې مثلا د کور مونږ بیرون وتل نه خوښو، یا هم دغه بنیاد دغه یو اړیکی په یو ناوړه دود باندې رامنځته شوی وسیږي، خپل دا یو مخنیوي کوي د دې لپاره چې یو سالم انسان بیا نړۍ ته رامنځته کړي. نو ناوړه دودونه تاثیر لري په راتلونکي نسل باندې، اصلا سالم نسل نه روزل کیږي، بل دا چې هغه خپل کورنۍ د دینه آگاهی نه پیدا کوي چې مثلا زما حق په دغه برخه کې څه دی، یا مثلا زه باید خپل صحت ته پاملرنه وکم، صحت می تر هر څه اصلا دغه وقایه په اړه کې معلومات نه لري. نو دا هر اړیکه خپل تاثیر لاندې نیسي، بل خصوص دا چې انسان روان د تاثیر لاندې نیسي او کولای شي چې دی روان اغیزمن کی.
مننه اغلی ډاکټر شفاجو، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې تاسو ته ناروغان راځي ستاسو په نظر باندې د دغه ترڅنګ چې دوی شای د کورنۍ لخوا څخه هم د دوی سره مرسته نه کیږي، هغه مر ورته اعتنان کوي کورنۍ د لارو او د لارو لریوالي او د لارو خرابوالي ستاسو په نظر څومره تاثیر کوي په دې برخه کې چې شدي ژر و روغتیاي خدمات تر لاسه کړي؟
بله، د خجاوت خبره ده چې په افغانستان کې ډېر داسې جغرافیې مناطق دي چې په هغه لکه عبور مرور پکې یا سخت وي او یا هم ناممکن دی. د دې لپاره چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په ټولو ځایونو کې خو د سرکو مسله او دا خو ټول ته د مشکلات او ستونزې معلومې دي، مخصوصا په ولادي مشکلات باندې چې کوم خزه مري زیاتره په او زایو کې جغرافیایي مشکلات وي، د ترانسپورت مشکلات وي، دا دلیل وي چې یا مور بیچاره په لارې کې مري چې صحی مرکز ته رسیدای نشي، یا په لارې کې د یخ نه مري، یا دا چې د دوا پر اورلو کې تر څو چې دوا ورته رسیږي امري. جغرافیوي مشکلات هغه ځایونه کې چې مخصوصا غرونه پکې زیات وي او هوا پکې سړه وي، په هغه کې د مور د مړینې کچه زیاته ده. مخصوصا په دې وروستي وختو کې به تاسو د مجازي صفحاتو کې لیدلې وي چې یو ښځه بیچارهګۍ د ولادت د درد نه چې ډیر لری و کور د روغتیایي مرکز نه په لار کې ولادت کړی و او ماشومه کې مشوي وختله مړ شو و. داسې تراژیدي کیسې مونږ ډیر لرو، یا داسې حقایق مونږ لرو چې مور په چارپای باندې منتقل وي، یا باور وکړي چې دسه مور واچ په زینه پورې تړل ده او د یو تذکره مسکره خو نشته، یا دس زین دي چې حالت حیوانات هم تا ګراتګ نشي کولای چې په زینه باندې په چارپای باندې تړي او بیا هغه انتقال وي. نو یو امیدوار خزه کومه پورته فکر وکړو چې هغه بیچارهګۍ څومره ناسه راټوي او څومره حتی په خوای سرک باندې هغه تلای نشي، نو هغه به څنګه دا جیګ ځایونه مزل تر سره کوي، یا به څنګه په چارپای باندې انتقالیږي، یا څنګه په زینه باندې د تذکری په حیث دا غوښته استفاده کوي او هغه بیچارهګۍ ته انتقال ورکوي. نو کچیرته افغانستان په اصل د مقایسه ور نه دی، مخصوصا د روغتیایي خدماتو په حق له چې یعنی نور هیوادونه موږ وګورو چې څنګه پرمختللي دي او افغانستان بیچاره څنګه وروسته پاتې ملک دی، او همدا چې د مور او مړینې کچه پکې زیاته ده. یو دلیل هم همدغه د ترانسپورت
نشتوالی یا د لارو خرابوالی د جغرافیایي مشکلاتو د ستونزې له وجه کېدای شي.
مننه اغلی خوګانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې شدي په خپل کوم عاید ونلري او تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شدي په اقتصادي توګه باندې تر مخکې اوس زیاتې ځپل سوي دي ځکه چې په ټوله کې د افغانستان اقتصاد خراب سوي دي. ستاسو په نظر دغه د صحت په برخه کې د دوی وضعیت څومره تر اغیز لاندې راولي؟
مانه ډیره زیاته ملنده چې کورونا یادون لري غنښ کول چې خپل خسته خپل مشوم تاسو فارق مثلا ورکی او کله چې کوم مثلا چې فارق لري تبه نه مریضي او چې مریض شو به دوی پر کنه وې امکاناتون لري نو د خپل مثلا ټول کورونا غزمن کوي کورونا ته ټول ټول غزمن ده نو کله د خپل کفا اوسي یا کار لري یا روزګار لري یا عاید لري نو اما د خپل ترانسپورت باندې دوه مصارف کوي او ځان ته دوه کول شي غذا برابر کی نو که د افغانستان خلک فکر نو کوم ډېر کم سي سدي باندې کوم سي چې مثلا او کافي غذا سالم غذا او خل شي ور اکثر مشکلات لرو. یو بل اکټ سن زدا ته چې اکثرا دنت په افغانستان کې ځین ما سات مفاهیم چې یو د غن مثلا خپل هم شاید ما چې خپل ما په دوه ماسو کې کار کړو یو د جرمن اګرکشن په نوم باندې ماسته و او یو د سترس سورس لی وو ان آی سی آر سی و دوه خپل سي تعلیمات هم ورکول ان د خپل هم ډیر د ماسره او کډیر مثلا دا اکثرا کل باندو کې خصت له دوی ته وره دا ول چې مثلا سره هم دوه بچات یعنی پاک خور تیار کی سره هم دوه کول شي مثلا پاک خور او خري سره هم مثلا دوه د پاک او بون استفاده وکي د خپل هم یعنی ډیر غټ خبره واچي په شپېته به خبره راټول کړي مثلا لکه یوټوب ورته ودرې د استاد شکایت بل جواب وای تاسو سره مشکلات به سره هم څه خور به سره هم تیار کی او ته ډیر ځان خور کړي د شغړې مفید خور وي مثلا کمپنی لپاره ورته چې بل شي دونه شاو سره پالک خوړی پالک کڅړې کول شو خوړی مثلا دا موږ تاسو څنګه ترکات وو وطن کې مثلا خو دا عادي شفتل لري مثلا کمپنی لپاره د لپاره ډیر مثلا ګټه ورته کیږي یعنی ځینې شاین څه وچ مثلا خلک ته مثلا خو دې ته اوس متاج فانا چې هغه مشته هغه خلک په کور کې د فکر نه کوم کدي څه کوم ګروپ کوز دی خو ځکه د خو لپاره دوه مثلا لاشي او په دې معلومات ورکې او دوه دته هو هڅه چې څنګه به دوه ځان د امراض نو ساتي دوه څنګه زاد به دا امراض نو ساتي چې مثلا دوی وسره بلاس کړي وان دي په ټول نه کې مثلا دوی خو نه هم غوښوي چې ولا ټول نه تعرف هم ده او بل خانه ته لږه خزه هاتون زه خط کړم مرات نکی او بل خانه سم پړو ونخري ته باندې مشکلات زیاتی دي او دغه طرفه ما ویل چې کله اقتصاد خراب وي او کار نه وي روزګار نه وي لکه دا اوس د افغانستان خلک ټول په دې مرض اخته دي کار نشته ته باندې کار نه وي عاید نه لري نو دوی نش کولای چې مثلا په سالم شکل د خپل خوړو اخلي او کافی خوړو والی او نو چې کله خوړو ونه ته باندې ماري ځاني چې کله ماري ځان شکا دا وي پرته امکانات نه لري نو اقتصاد د انسان په ژوند کې ډېر ضرور لري خصن خو ځو کار بار کولای یا مثلا څاډی مو اکثر نارینه بیکار شي دي منته خو ځ خپل کار لري خپل مخ خپل خو ولاړې خپل اقتصاد خو خپل مثلا نه سایه لري نو کولای شي چې د ځان لپاره د خپل اولاد لپاره امکانات برابر کړي هم د خوړو او مثلا د تداوی لپاره هم د دغه پرستر هم باید دوی ځانو ساتي چې هر څنګه د مرزونو څنګه ځم ساتي کله پوری کې پښه خانه ولري خو مې څه دونه چی دا اوس نو څنګه دوی یو بل بل مرز بل جاره با تر غل دي دنګو کوم باندې کوڅه باندې دا که سم مثلا ماشي وچ خلک وچ چلو باندې مرخه ته ورول مثلا دا کوم کده انسان نه ځم ساتي دوی مورکې نه ځم ساتي دوی د ملاریا نه ځم ساتي دا شاین چې مثلا دوی ته شي خپل مثلا دې نه غف مخنیوی کیندغه امرزونه د مخنیوی وکي نو دا څه په اقتصاد دي نو چې اقتصاد دی خوي او ورسره خلک تعلیم یافته شي خلک پوه شي نو هر څه دي او کله سوي چې د ډاکټر په کور وي او کاغه یو سی کار کوم کې هغهم په کور کې نه او کاغه به سواده خزه هغه بیچاره په کور کې و په جان جوړ وخت وي ورسره د اقتصاد سالم نوی او کار نوی روزگار دی نو تبا تکلیفو دا افتون دیری گی طول نا پدا غصی مشکلات افتاکی گی بسا وقت چی اختا دا
مانانا آغالی دانش تاس سخ پشتن کوم چی تاسی واوری دل چی دا نریوالو دا نریوال قوانینو لمخی چی دا بشری حقونو پا برخا کی دی دا دا لمخی هر چوک حق لری چی دا خپل زان و کورانی دا روختیا و حساینی لپار دا جوند کافی وسائل ولری خو پا داس حال که چی پا افغانستان کې لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او نور ملمنو هم وویل چې شدې لګانو ستونزې سره مخامخ دي تاسو په نظر کله چې شدې له دا ډول ستونزې سره مخامخ سي په خپل شدې په کورنۍ کې د نن څنګه لا یو بل سره لاس ورکولای سي چې دوی په داسې حالاتو کې چې له هرې خوا څخه دوی له ستونزې سره مخامخ دي د یو بل لاس نیولای سي تاسو په نظر دغه څومره مهمه ده د شدو ترمنځ یو والی
ډېره مننه ډېر مهم ټکی ته مو اشاره وکړله لومړی خو مهمه همدا ده چې خزینه یو بل ته لاس ورکړي او د کورنۍ دننه او د کورنۍ بهر هم یو بل ته لاس ورکړي تر څو دغه مشکلاتونه راوځي ځکه زیاتره مشکلات د طبي برخې کې او چې زیانمنې هم دي خزې دي هغه که د امیدوارۍ په برخه کې وي هغه که د میاشتني مریضۍ په برخه کې وي هغه که نور صحي برخه وي دوی ګڼ شمېر مشکلات دي ته مخ کېږي هغه د وینې کمواله دی کلسیم کمواله دی په دې سره دوی خپل ورځنی کارونه او لارې چارې هم مخې ته نشي بیولې نو کورنۍ دننه چې هغه څوک دي هغوی خو لومړی باید وقایوي شکل باندې پاملرنه وکړي که پوهیږي که نه کوم کارونه چې دی کولی شي په کورنۍ دننه باید مثلا د کار نه کول استراحت ورکول دا کارونه وکړي ولې د کورنۍ بهر اصلا کې زه یو خپله ښځه یم خو ما هم دا یعنی مرسته کړې ده چې زه نورو ښځینه ته دغه لارې چارې برابرې کړم تر څو دوی آگاهي هم پیدا کړي او د دوی تر څنګ د دوی طبي معالجه هم وشي په یو خیریه کلینیک مې ورته جوړ کړی دی بنسټ وندې دی هغه مې ورته جوړ کړی دی تر څو دغه بنسټ لارې چې علاءالدین خیریه بنسټ دی د دې بنسټ لارې د خزینه او هغه کمخونی کلسیم برخه د دغه د امیدوارۍ په برخه کې آگاهي بعد له امیدوارۍ نه باید یعنی ماشوم ته څومره شدي ورکړي دغه برخه کې موږ پوره پرسنل ورته ټاکلی دی او په دې برخه کې موږ ورته آگاهي ورکو دغه برخه کې دا صرف ما د دې لپاره کړی دی چې خپل یو خور آگاه کړم نه دا چې تجارت وکړم پیسې لاسته راوړم بلکې د دې لپاره کړی چې یعنی ما ته خپل صحت هم مهم او خپل د امجنسي صحت هم مهم د همدې په خاطر باندې می وو غوښتل چې د خیریه کلینیک لاري د دوی لاسنیونه وکم همداسې نور خويندې هم باید دوی لاسنیونه وکړي هغه خويندې چې تجارت پیشه دي همداسې کلینیکونو ته باید دی فاند ورکړي تر څو د یو کولای شي چې صحیح خدمات وړاندې کړي مثلا زه اوس حاضر یم د افغانستان هر ولایت ته چې هغه خزینه یعنی کلینیکونو ته لاسرسی لري زه خپل پرسونل هلته ورولم او د دوی هغه طبي مشکلات رفع کوم ولې زه دلته یعنی بل ښځه یا بل داسې څوک نشته چې زما لاسنیوی وکړي او اقتصادي برخه کې ما سره مرسته وکړي تر څو زه دغه کار وکړم ولې زه په نظر کې لرم چې داسې یو کار وکړم او د دې تر څنګ د کور دننه باندې خزینه او لاسنیوی کوم مثلا یو ښځه چې په کور کې ډاکټر وي هم وقایوي برخه کې ورته پاملرنه کوي او هم یعنی بعد له هغه نه چې یو څوک مریض شي هغه برخه کې د دې تر څنګ یو خبرې بیا اشاره ورکوم چې وقایه بهتره د مالجه نه ده یعنی خزینه چې کله په کیسونو باندې اخته کیږي هغه دانې چې د کیس پر رقم باندې دي چې رشد کوي دا د اوبو نشټوالی او صحیح اوبو نشټوالی او د دې ترڅنګ د سهیل نه مرات نه دا رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ هغه ګولې چې د فولیک اسید په نامه باندې دي دا زموږ په ټولنه کې یو بد مروج رقم باندې مروج شوی دي دغه برخه کې موږ ډیر کمپاینونه وکړل موږ د دې خیریه کلینیک لري وکول شو چې زیاتره خزینه آگاه کړو وقایې برخه کې چې مثلا تاسو هم یعنی وساتي او د دې ترڅنګ دغه پولیسې ته ګولې چې کوم دي دغه ته یعنی منفي فکر مکوي دوی ټول داسې فکر کوي حکثریت کلی وانو چې تاسو لاړ شي دوی فکر کوي چې امداغه دانی یا د کیس چې دي د دې پولیسې لاري رشد کوي ولی موږ دوی پوکړل چې نه دا څه د کمپنۍ لپاره دی هغه
وخت چې تاسو مریضېږئ په دې کې تاسو زیاتره کم خونه کېږئ، کلسیم مو کمیږي، دغه ګولې تاسو کولی شئ یعنی دغه مشکلاتو نه مخنیوي وکړي. زیاتره داسې وقایوي برخه کې موږ همچنان ځینې شرکتونو موږ ته دواګانې راکړې، موږ فری دا دواګانې دوی ته وویشلې. هغه ښځینه چې دا امیدوارې په برخه کې یعنی نشو کولای چې لور زین تلار شي، موږ خپل ترانسپورت ورولېږو، هغه مو د لور زین نه راوستل لکه سیهی مرکزونو ته، یعنی دومره مونږه وکولای شو په یو کال کې خدمات وړاندې کو. ولی اوس وخت کې چې هم مؤسسات بند شول، هم یعنی سره میاشت حکومت کوي دوا او د شیان براوړي، خو موږ ته تر څو نه دی رسیدلی. زما پخې او لاسونه هم په همدغه وخت کې تړل شوي دي، یعنی سیهی خدمات بالکل صفر ته رسیدلی دي. مرګ میر دغه سوی تغذی بالخصوص د هغه ښځې چې مثلا نوی نسل نړۍ ته راوړي، هغه اکثریت مایوب منسره دي، اکثریت خپل خزینه لمنځ دي. دغه شیان ډیر زیات شوی دي، د همدې په خاطر باندې چې خیریه کلینیکونه یا هغه ځایونه چې مثلا کولای شي چې خزینه او طبي خدمات وړاندې کی یا دولتي کلینیکونه دي، هغه صفر تر رسیدلی دي، یعنی تجهیزات نه لري. د همدې په خاطر باندې د دوی د ټول خدماتونو صفر تر رسیدلی دا مشکلات ما خپل په خپل امیدواري کې وګتل چې کله چې دولتي کلینیکونه تلاړم په بد حالات باندې و، نه شو کولای چې هغه تخپل هغه اولاد سالم دنیا ته راوړم، نو زه مجبور شوم چې لاړ شم شخصي کلینیکونو ته. نو شخصي کلینیکونو خو دومره بایو ډیر دي چې یعنی نشي کولای چې یو انسان چې اوسط اقتصادي هم وسیږي د هغې هغه پیسې ورکړي. تقریبا د یو مریض نه هغه آپریشن شینو تقریبا 50,000 ته دوی هغه مصارف رسیږي. نو دغه برخه کې بیا انسان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي، او همچنان نور مشکلات چې هغه نوی نسل نړۍ ته راځي نشي کولای چې په صحیح شکل باندې نړۍ ته راوړي او له مشکلاتو نه ډک وي. نو دغه برخه کې د نور خزینهونه پاملرنه هم غواړم، او وایم چې په اوس حالات کې مونږ ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لرو، بالخصوص طبي برخه کې چې زموږ صحت لا هم د رواني حالت نه هم د طبي حالت نه هم ډیر زیات خراب دي. نو باید یو بل سره لاس ورکړو تر څو له دې حالت سره مبارزه وکړو.
مننه آغلی دانش. آغلی شفاجو، زستاس څخه غواړم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم، ستاسي هغه مشورو ته چې شذې شایور ته اړتیا ولري په کورونو کې دنه، کله چې د یوې شذې وضعیت خرابېږي د روغتیاي لحاظ، تاسو د کورنۍ نور شذو ته څه مشورې لري چې دوی څنګه غلمړي کومکونه ورسره کولای شي؟
یو دلیل دی چې خځې په افغانستان کې مري، دوی نه مراجعه روغتیایي مرکز ته ده. هغه کسان چې جغرافیایي مشکلات هم نه لري، نو دوی مراجعه نه کوي روغتونونو ته چې په کورو کې ورته ولادتونه ورکول کېږي. او دغه ناوړه دود دستور هم د دې سبب کېږي چې دوی په کورونو کې ولادتونه کوي او یا نور روغتیایي خدمات ورته وشي. لکه ناوړه دودو کې یو دا دی چې د کور مشران زیاتره وایي چې موږ هم دغه کوچنیانو زیږولي دي، نو په کورو کې موږ لنګسي یو، نو تاسو نازول شي په شفاخانو په کلینیکو کې زی لنګيږي. نو ناوړه دودونه دي چې په کور کې په خځه باندې ډیر فشار راول کېږي چې ته به خامخا په کور کې زیږون کوي د دې لپاره چې که ته شفاخانه لاړ نو بیا ته عملیاتي. نو خځې که اوري تجربه لري که نه لري یا پوهیږي که نه پوهیږي، نو هغوی د خود سره مشورې یا غیر عالمانه مشورې ښځو ته ورکوي چې دا د مور او د ماشوم د مینې کچه پورته کوي. چې په دې کې د غیر عالمانه یا غیر مسلکي دواګانې ورکول هم د دې لامل کېږي، او یا هم داسې خطرناک پروسیجرو ته دوی لاس ورته کوي چې د مرګ سبب کېږي. مثلا د بعض دواګانو استعمال د لمنې د لارې څخه چې دوی کاروي د ښځې ته چې هغه حتی د مرګ سبب کېږي. یا مثلا یو خسبه خدای مکه د خون زیات خمرې او دی باید ډاکټر ته نوړي چې زته پختل جوړیږي. یا مثلا یو خسبه هغه اختلاج کې کوما کې بوي او په باندې بجټ کاروي د جګ فشار له کبله او دی وایي چې بیریان لري دا ډاکټر ته نوړي تورې کوټې کې اچي او وای چې دی باندې بیریان ناسي ملایان ته بوزي تر څو چې اخره بیچارهږي یا خپل ځان د لاسه ورکی او یا هم خپل ماشوم د لاسه ورکی. په همدا رقم مختلف پریزونه د کورنۍ د مشرانو له خوا نه ورکول کیږي چې یو خوړه د امیدوار خزه ته به ډېر ضرورت وي خو د کور د مشرانو له خوا څخه به هغې ته مختلف پریزونه ورکړل شي چې دا د مور د روغتیایي حالت باندې ډېر بد اغېزه کوي او یا هم یو خوړه به هغې ته به ډېره ګټوره وي بیا به د کور مشران یا کوم کسان به ناحقه مشورې به ورکوي چې دا د کوو خوړه بیا د ماشوم په نس کې غټوي او بیا د تا ولادت مشکله کېږي یا عملیات ته برابرېږي. نو دا مشورې دا تداویانې دا پروسیجرونه په کورو کې لا هم متاسفانه چې روانې دي چې د میندو بیچارهګانو ژوند ښکي.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی خوګانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت څه ډول کولای شي چې د وګړو برابر حقونه پر ځای کړي. ستاسو دوی څخه څه غوښتنه ده د افغاني په توګه باندې چې د شوزو روغتیاي برخه ته په ځانګړې توګه باید پام وکړي او هغه نجونې چې د شونځي څخه راګرځول سوي دي هغه یې پریږدي چې درس ووایي چې په بیلابیلو برخو کې د ډاکټرۍ په ګډون باندې د ټیپ په ګډون باندې انجونی فارغ سی او د ټولنې خدمت وکي.
همیشه زما وخت نه دا ده چې د عامه روغتیا لپاره
تاسو
بله اغلی خوګانی تاسو ته زموږ شخص درځي بلې اوس مشت راځي. زه فکر کوم چې اغلی دانش خبري پیل کړی وي. زما پښتنه د اغلی خوګانی څخه و اغلی دانش زبرت تاسو ته راځم د اغلی خوګانی ورسته. خوګانی سپ تاسو مهرباني وکي.
نو د کوم ورځ نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر شوې ده متاسفانه موږ ګورو چې خزه د ټولنې ورورو حاصل کاغه ده د تعلیم دی برخ نه وی کې هغه مثلا د روغتیا په برخه کې وی کې هغه مثلا په ټولنیز ان د ټولو په ټول کې په اوم شکل باندې نو موږ تاسو مشکلات خبرې وکړلې. خدای تعالی پور کې اتمن خزې لري اتمن خوایندې لري د دوی خزې مریضي کې د دوی خوایندې مریضي کې دوه مایندې مریضي کې نو د فکر نو کوم که خپل خزه او خوینده او مینده د بوزي لري نه راکړه حتما دوم ضرورت لري چې باید خزنه راکړي بوزي. نو که چیرته دوم دا ضرورت احساسوي او دوی باید یعنی ترجیح ورکړي چې جنکې نور باندې کې فکرون کې او د مکتب دروازې د جنکې په مخ خلاص کې او د پانتون دروازې خصوصا د طب فاکولټي منګول دی چې هغه جنکې چې مخرنه امتحان او د امتحان تحمیل دولار کورو ته په ډېر ناامیده شکل باندې نو هغه خوشتا چې څونه د جنکې ناامیده شوي دي څونه دوه متضرر شوي دي څونه دوه پر اړین تکلیفونه اخته شوي دي. حتی منګول دی چې ما محصل خودکشي وکړه یعنی دا ډېره دردناک واقع ده او دا داسې واقع ده چې تاریخ هیڅ کله هم دا هېره نه کړي. نو د هغې سره په ټولنه کې ستونزې هم ډېرې شوي دي د یو خانه خو د دوی اعمالو یعنی نړیوال ټولنې ونه وختو چې د پر رسمیت پیژنې همدغه چې د ښځو حقونه د پر رسمیت ونه پیژندل او کوم تعهدات چې دولار لاغې تر سره نه کړل نو په همدې خاطر باندې خپل کومکونه پې کم کړل او زه د دې طرفدار یم چې د صحت بخش کې د صحت بخش کې یا د روغتیا په بخش کې باید کومک کم نشي ځکه د غزور یوازې طالب نه دی دا زور د افغانستان خلکو بل خصوص د افغانستان زوریدل او فقیر ښځو ته دی کومنګه اخر په نده ته وونه شو ولا تیر جوز دوی په کمپونی کې وسیږي دوی په خیمو کې وسیږي دوی په کم حالت کې نه د ډاکټر شته نه د مثلا کلینیک شته او زموږ خو کې ویل چې هغه ځای چې مثلا
لاری خراب دی او موټر تک را تک بندري یا په غرونو کې خراب ژوند کوي نو هغه خود بچاله نقصان کومه د نورستان ته په نظر کې ونشو ان هغه ته د خود ژوند د تل کومه ولې کې ژوند کوي شاخه کوم نه کوي ټیټ ځان کوم نه کوي تبونه په ان مریضي کې چې مریضي کې به دوز مثلا د کلینیک امکانات نه لري د چفانه امکانات نه لري موټر تک لري شي حتی پاسپونو په کچرو دونې شره انتقالولې نو همدغه د چې پلار کې مثلا دوه خوندې زیور کوي او د باغې د وجه چې تر هغې کوم ډاکتر ته مرسته وي نو ماشوم هم د منځه ځي مور هم د منځه ځي نو په دې خاطر باندې طالبان باید اول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې یعنې چې کوم مخ دروازې د مکتب باید خلاصې کړي او د هغې ترڅنګ باید ټول فاکولټیزونه چې یوازې موږ د طبابت بخش کې صحیح دي چې ډېر زیات ضرورت لرو مګر موږ په دار هر څه کې ضرورت لرو موږ ښځې انجینر ته ضرورت لرو موږ د ښځې ژورنالیست ته ضرورت لرو موږ د ښځې معلمې ته ضرورت لرو پر بخش باید ما چې ښځې کار کوي دوی باید ورته نور د تعلیم زمینه برابره کړي سمه ده چې څه رقم دوی غواړي که دوی مثلا زه خو په دې باور یم چې د افغانستان ښځې هېڅکله هم بې اجابندي ګرځېدلي یعنی دا یو پوړنه سادار او دا افغان مکتبونو یونیفورم به شي منظمو نو که دوی څه رقم یونیفورم ورته مثلا پیشنهاد وي یعنی یې تطبیقوي په پروا نه کوي یونیفورم دې ورته دوه ټکي مګر پریږدي دي چې دوی دغه فرصتونه په دلاس ونوځي ځکه یو کال دوه کاله یعنی دا جنکۍ د مکتبونو پاتې شي همدا رقم د پوهنتونو دروازې پرې وتړل شي چې دا ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د ټولنې لپاره د دغه وخت څه دی چې مثلا د افغانستان ټولنه به هېڅکله پرمختګ ونه کړي دا رقم وي ځکه موږ ویلی شي دا ټولنه داسې ده چې دا 2000 لري چې یو مرغۍ مثلا 2000 ولري یو ځکه نقطه کې زخمي ته په 1000 راوړل شي نو هغه بل وزر زخمي دی یعنی د دوه حکومت وګورو کوي دوه حکومت وګورو هغه مالته اکثر مثلا چې خلک دوه کورو کړو ان دا رقم خو نه کېږي کنه اوس مثلا په وزارت مالی کې دوه خځې غوښتلې وي د دوه میلیونه د راشې د پلرونه راشې د ورونه د کار کې څه کار کوي چې د یو خځې پلار و نجار هغه به د دې په وزارت مالی کې کار کوي د خځې پلار مثلا یو بل بخشي هغه به کار کوي کسب لري هغه به د دې په وزارت مالی کې کار کوي د هغه په یو ځای د کمپیوټر شاته کې نه هغه بودیجه جوړي د امکانات شته نشته د امکانات په دې خاطر باندې ښه خبره هم ده چې مثلا د مکتبونو د پانتونو دروازې خلاصې کی هم به د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کی هم به د افغانستان خلکو زړونه لاسته راوړي اوس چې دا دونه خلک یعنی که ډاکټر منډې وي د وطن او که انجینر منډې وي که معلم منډې وي صرف د اولاد د تعلیم لپاره هغو منډې وي یعنې دا چې کار روزګار شته دا خو یوه ستونزه ده مګر خواته چې اولاد یې بې تعلیمه پاتې کیږي ډېرو خلکو ته دا ډېره مهمه ده که یو زوی تعلیم ولري به د زوی خواته لور باید حتما تعلیم ولري نو د لور تعلیم یعنی د ډېرو خلکو لپاره مهم دی نو هغه اکثر هم کوشش کوي چې بېچارهګان که هېڅ څه نشته اخر د ګاونډي هېوادونو ته خو ډېر بې عزتي وي ان دوی د شپې تېری وي صرف دې چې اولاد باید شهید کړي نو د ما غوښتنه من حیث د یو افغان د طالبان همدا ده چې به جنکو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي مکتبونو ته لاړ شي لاړ شي پوهنتونو ته لاړ شي هغه باندې چې زموږ ستاژران وي خلاصې وي په شفانو کې کار وکړي تر څو چې زموږ یوه طبقه ډاکتران مثلا دو زی یو بل چرته مصرفي کې یو خدای له قصه دې منځ زی نو دا نه وینې ته خو دې دوه زیون چې کنه
مننه ډیره اغلی دانش تاسو خبره هم ورته پښتنه وکم د طالبانو حکومت باید څه وکړي د شذو د صحت په برخه کې چې ټول شذي یا په نسبی توګه باندې دوه خدماتونو ته لاسرسي پیدا کړي روغتیاي خدماتونو ته
ډیره مننه اغلی خوګیانی مهم او ټکو ته اشاره وکړه زه به هم هغه ټکی بیا په وضاحت سره وایم لومړنی کار چې دوی کوي خو خزینه او ته باید د تعلیم لارې پریږدي دوی خپل خزینه لري خپل خواندي مایندې دوی اجازه نه ورکوي ما په خپل سترګو لیدلې دي حالات دي چې راغلي دي په شفخانه ته اجازه نه ورکوي چې نارینه یې ماینه کې نو چې کله نارینه یې نه ماینه کوي کله ته یې نه پریږدي نارینه د ماینه کې نو په کوم اساس دې ورته تعلیم مخه نیولی ده په کوم اساس دې د اغونه د تیوی برخه امتحان وانه خسته هغه د امتحان څخه راو شړلې په کوم اساس ته بیا دا کارونه کوي نو تخپل خمیرمن چیرته بیا یې چې هغه یې ماینه کې
کله چې نارینه ته نه پرېږدي نو پرېږدي چې خپل میرمن مړه شي. نه په یو سالات کې داسې کار خو کوي هم نه، خو بیا هم یعنی لومړنۍ برخه چې دوی باید پاملرنه ورته وکړي هغه د تعلیم د مخې خلاصون ده د ښځینه په مخ باندې. دویم دا چې هغه ښځینه پرسونل چې په طبي برخه کې کار کوي هغوی دې نه ضروري، هغوی ته دې رقم قوانین نه ټاکي. دوی بیچارګانی کار کوي، نظر له کومې خپل خدمت کوي، ولی دغه خلک بیا چیری بیا یعنی داسې قوانین ورته ټاکي. لکه دوی په حجاب کې هم دي، خو بیا هم مثلا نسایي برخه کې چې کومي متخصصې مونږ لرو نو هغوی نه بار بار اسناد غوښتل کیږي، بار بار د دوی امتحان اخیستل کیږي. داسې کارونه دي نه کوي. فکري تېښته مونږ بالکل په افغانستان کې همدا اوس خپل اوج ته رسیدلی ده. دومره فکري تېښته رامنځته شوله د طب برخه کې، نورو برخو کې چې حد نه لري، او د دې جبران به ډېر زیات سخت وي. دوی هغه کمې ډاکترانې چې پاتې دي، هغه کم فکرونه کدرونه چې پاتې دي، هغوی پرېږدي چې افغانستان ته خدمت وکړي، نور د افغانستان بنیاد مه خرابوي. دویم دا ده چې فکري کدرونه دي نه ضروري. درېمه خبره دا ده چې هغه خدمات چې ښځینه ته نه دي وړاندې شوي باید وړاندې کړي. همدا اوس ما تاسو ته مخکې هم اشاره وکړه چې زه خپله خیریه کلینیک لرم، ولې خدمات ما ته نه رسېږي؟ جمهوریت کې بیا هم کموتم، یعنی مونږ اقدامات وکړل، یو څه ملاسته راوړل تر څو چې مونږ دغه خدمات خلکو ته رسول. هدفتاً امارت راغی او بعد له هغه نه مونږ ته طبي خدمات بالکل نه دي رسېدلي. هغه خدمات چې نړیوال یا بې مرزه ډاکتران یې دلته راوړي هغه دې پرېږدي چې دغه تر موږ راورسېږي او موږ یې وکولی شو خویندو لپاره ورسوو. دا کار دې نه کوي تر څو مونږ سالم نسل وروزلی شو. په دې برخه کې تنا دوی د پام ولري چې تنا ښځینه یعنی زیانمن نه دي. په دې برخه کې نارینه هم پوره زیانمن دي، ځکه کې یو ښځینه له طبي برخې نه برخوردار نه وي نو په هغه صورت کې نارینه هېڅکله سالم نړۍ ته نه شي راتللی، نارینه هېڅکله سالم روزلی نه شي. نو په همدې برخه کې دې توجه باید وکړي چې هغه طبي خدمات چې سري میاشتې نه ځینې نورو سازمانونو نه بېمرزه ډاکټران ناراضي هغه د خپل ځای ته ورسوي، او ودی کړ چې هغه ځایونه کې چې مثلا هلته ډاکټران نشته، طبي بنسټونه نشته، هغه ځایونه ته ورسیږي. دغه ته د پاملرنه وکړي. بل دوی دې پرېږدي چې لا هم دغه د طب برخه پراخه شي. موږ ځینې طبي کارمندان لرو چې هغوی له نورو موسساتو سره کار کوي. دوی موسسات مخه پې بنده کړله او اوس موږ نشو کولی چې هغه نور معلومات چې له نورې نړۍ سره دي هغه موږ لاسته راوړو. او وقایوي برخې ته دې ډېره زیاته پاملرنه وکړي. اکثریت وقایوي برخه چې ده زموږ ډېره کمزوري ده، یعنی زیاتره داسې ځایونو کې ښځې دي چې بالکل په دوی باندې نه پوهېږي چې په څه شکل باندې مخکې له حمل نه یعنی خپله وقایه ساتي، بعد له حمل نه ماشوم چې کله وزېږي ماشوم ته باید څومره پاملرنه وشي، خپله حفظ الصحه څنګه وساتي، کورنۍ حفظ الصحه څنګه وساتي، دغې باندې بالکل نه پوهېږي. او کله چې ته په الفاظو باندې پوهوي نو ډېر زیات پې بد خوري. نو په هغه صورت کې باید مونږ یو طبي پرسونل ولرو چې په دوی باندې بد هم ونه لګېږي او دوی وکولی شي چې په صحیح ډول پوشي. نو دا د دولت دندې دي که نه؟ دولت باید دغه اوس خو زموږ دولت همدغه عمارت دی چې طالبان دي، او دوی باید دې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي چې طبي برخه کې مونږ بې حد و اندازې سره یعنی زیانمن یاستو، او بالخصوص بیا ښځینه چې یعنی نه پوهېږم چې دا به څنګه مونږ جبرانوو او څنګه به مونږ دغه خلک له سوی تغذیه له کم خونه یو داسې نورو مرضونو څخه مخنیوی کوم.
مننه ډیره اغلی شفا جوست، تاسو خبر د خبرونی ورستی پښتنه وکم په دې برخه کې کتا سو مشته وای چې د طالبانو حکومت ته تاسو د یو افغان ډاکټر په توګه باندې څه وړاندیزونه لري، څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت باید کوم کارونه وکړي چې د افغان شوزو ژوند اسانه سي په ځنګړې توګه په طبي برخه کې؟
بله، خزه خود روغتیایی به برخه که دیر ضرورتونه لري، او زه همیشه وایم چې د چارواکي په سیاست کې ډېر تغییرات راځي، مګر دا یو وزارت د سیاست نه لري وساتي چې هغه د عام روغتیا وزارت ده. او روغتیا د هر چا حق دی چې روغتیایی خدماتو ته لاسرسی باید ولري، که هغه زوړ وي، که ځوان وي، که وړکی وي، که غټ وي، که ښځه وي، که هر څوک وي، باید روغتیایی خدمات ورته ورسیږي چې روغتیا ته د هر چا حاجت وي، او دا روغتیا دې په سیاست باندې نه کشي. او یو خو د ډاکترانو که څه نارینه دي که څه ښځې دي، دغه دې په سیاست کې نه کشي. دا سپینه چپنه ډېره مقدسه ده، ډېره پاکه ده، د دې پاکي او قدسیت ته د احترام ولري. که هر نظام وي، په هر نظام حکومتونو کې تغییر راځي، په هر ملک کې حکومت کې تغییر راځي، سیاست کې تغییر راځي، لکه انقلابونه کېږي، کودتاګانې کېږي، هر څه چې کېږي سیاست کې د ګوتې نه وهي. او مخصوصا بیا د ښځې روغتیا چې د ښځه د ټولنې نه ده، او ماشومان زېږي، همدغه ماشومان دي چې غټن کېږي، سیاست مداران کېږي، افسران کېږي، د ټولنې هر قشر او هر طبقه ورنه جوړېږي، نو همدغه د ښځو نه زېږل کېږي. نو که ښځه صحتمند نه وي، نو ماشوم صحتمند نه دی، نو ټوله ټولنه باندې خپله بده اغیزه لري. نو د عامې روغتیا د وزارت څخه مې دا تقاضا ده چې د په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینې کچه پورته ده، او دا د ټول نړۍ په ژبه باندې یو خبر دی چې په دې باندې ډېره اصلي محراق خپل د پاملرنې غواړي. لکه څنګه چې یو ریاست هم په د عامې روغتیا په وزارت کې په چوکاټ کې جوړه شوې ده، چې دا ډېر یو ښه اقدام دی. خو خدای دې وکړي چې کامیاب شي، او ښه ښه کارونه او لاسته راوړنې ولري. اقدام ښه دی، خو چې سیاست ته راکش نه شي، او ښه خدمات پکې وړاندې شي، او ښه بودیجه ورته وټاکله شي، نو دا چې موږ وایو چې پاملرنه وشي، په تش لاس نه کیږي. چې هر نظام دې دا خبره زده کوم چې دا خبره چې د روغتیا برخه ډېر پیسو ته ضرورت لري. یعنی په نور ملکونو کې ډېر پیسې د روغتیا په برخه کې لګول کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې ډېر پیسې وزارت داخله او وزارت دفاع باندې لګول کیږي. روغتیا کې هغومره بودیجه نه لګول کیږي. د مشرانو څخه مې دا تقاضا ده چې بودیجه د عامې روغتیا د وزارت زیات کړي، تر څو هغه بیچاره هم په لاس په تش لاس نه شي کولای. نو د دې لاس چې تر څو ښه خدمات عرضه کړي، او د نړیوال صحي سازمان یا WHO څخه، او د ورلد بانک یا نړیوال بانک څخه مې هم دا تقاضا چې ښځې د افغانستان په ګناه کې نه نیسي. نوره بس دغه کومکونه همدغسې چې ټوله نړۍ حق لري په نړیوال ملال کې، نو افغانستان حق لري چې مخصوصا ښځې روغتیا ولري، او په WHO باندې حق لري، په نړیوال بانک باندې هم حق لري چې د روغتیا په صحت کې پیسې بند نه کړي، او افغانستان ته لطفاً پیسې راوستي چې روغتیا په خطر سره مواجه دی، د ښځو صحت په خطر سره مواجه دی، د ماشومانو صحت خطر سره مواجه دی، د ښځو په صحت باندې د لوب نه کوي، پیسې د خوشي کې، او د عام روغتیا وزارت ته د فراوانه پیسې ورکړي. خیر برسته د ورنه پوښتنه وکړي چې دا پیسې په څه کړې. نو دا ریاست چې ایجاده کړی دی د همدې لپاره چې د ښځو د صحي حقوقو په باره کې فکر وکړي، او اصلي محراق خپل وګرځوي. نو دا خو په تش لاس نه کیږي چې عام روغتیا څخه د هر چا اګلام دا ده چې کار نه کیږي او روغتیا غواړي، نو د دوی په لاس کې خو هم یو څه وي چې تر څو کار وکړي. په تش لاس زه نه ده ټول خلک د تقاضا نشو کولای، او توقع هم باید ونه لرو چې په تش لاس باندې د کار وشي. نو په دې برخه کې د ټولو مسؤلینو څخه مې ډیره جدي پاملرنه غواړم چې په دې حق له بیا بیا غاور وکړي.
مننه ډیره، سلامت اوسی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. لخپل درې سرو میلمنو اغلی سایمه خوګانی، اغلی نفیسه دانش او ډاکټر صاحب نجم الشفا نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
چنوی کاند میلو تبجو چنوی کاند